السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له اسرار العالمومن نه.
کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوان ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. او د جرنلستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو دریو افغان جرنلستانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولې دي. په کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوان ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د مشال خبریال وایي نن چې کله د ځوان ډاکټرانو سازمان غړي پر انسکب سړک احتجاج ته راووتله، غوښتل یې چې د اعلی وزیر کور مخ ته د احتجاج لپاره لاړ شي، نو پولیسو یې مخنیوی کاوه چې د دواړو خواوو ترمنځ اخو ډب پیل شو. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشال ایډو ته ویل چې د پولیسو لخوا په مزر چیانو لاټي چارج کې تر لسو زیات ډاکټران جوبل شوي او شاوخوا 500 پورې ډاکټران نیول شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې مزر کوونکو ډاکټرانو تر ټاکل شوي ځای تیرې وکړ چې دوی مجبور شول چې لمخ کې تک څخه یې راوګرځوي. د ځوان ډاکټرانو سازمان هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکرټریانو له څوکۍ څخه د لری کولو غوښتنه کوي. حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایز غوښتنې مني، خو د سپیټالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې له دوی په سیمه کې دي د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د امن قایمولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. دا جرګه پرون د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په کمپاونډ کې وشوه. د جرګې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد د جنوري پر 11 مشال اډو ته وویل چې دوی د جنوبي وزیرستان د انتظامی چارواکو سره خبرې وکړو، له هغوی سره یې خپل اندېښنې شریکې کړې.
اوراته طالبان دی، اوراته فوج دی، دغه په میان چې خپل ګډبډ روشي نو په هغه چې موږ ټارګټ کیږي نن ځنه معلوم مړی د سابو بل مړی دي. میرزا شاهي چې دا فلم دا ډراما دا جامع ځتی بن کول غوړي.
د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې دا د درې مسجد مشرانو دریمه جرګه ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال په دریمه جنوري مشال ډوته ویل چې د پخوا په نسبت اوس په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په هغه صوبه کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خیبر، مومندو، چرسدی، نوخار، بردی، ریپټ آباد او مانسیرا کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله 46 کسان جوبل شوي هم دي او 109 کورونه ته په جزوي توګه زیان رسېدلی. د ادارې په وینا چې په متاثره سیمو کې امدادي کاروایي دوام لري. د جنوري په 8 د پنجاب په مری کې هم د زیاتو واورو ورېدو یخنۍ له وجې په بند پاتې ګاډو کې لږ تر لږه 2 سیلانیان مړه شوي وو. د جرنلستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو دریو افغان جرنلستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبان نیولې دي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا نا وخت خپور شو ویل دي چې د طالبانو چارواکي باید د فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستي او به شرط خوشي کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوې چې مدرس د کابل د مینوالو په نوم د یوټیوب چینل اندووه، رحیمی یې کیمرامین او عزیزی د دې چینل مالک دي. سی پی جی د خپل سرچینو په حواله وایي چې دا درې جرنلستان د رشید عزیزی په نوم له یو بل تن سره یو ځای د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له یو رستورانت څخه ونیول شول خو طالبانو وروسته رشید عزیزی خوشی کړ، مګر فیصل مدرس ادریس رحیمی او میلاد عزیزی لا هم په بند کې دي. د خبریالانو د مدافع ټولنې په وینا د درې جنرالستان د طالبانو د حکومت د سیاسي ادارې د ترګریز څانګې لخوا نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د جنرالستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې وشوي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې پولیسو د ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال شاوخوا 50 ډاکټران نیولې دي. ډاکټران پر هسپتالونو کې د درملو او د سرکاري هسپتالونو د ممکنه شخصي کولو پر ضد مظاهرې کوي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې، خو د سیمې مرستیال کمشنر وایي د امن لپاره اقدامات پورته کړي دي.
امن خو ټول غواړي، امن مطالبه خو بالکل جایزه ده، او امن ان شاء الله چې د خلکو تعاون وي ان شاء الله امن برتي. امن خواهش دواړو طرفینو نه ده، او امن نفیه ده پورې روغله ده.
په خیبر ضلع کې د زیاتو بارانونو او واورو له وجې خلکو ته مالی او ځاني زیان وخت دی. د خیبر اوسیدونکو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې.
مونږ ته بر وخت مادي امداد راکړه، ځکه چې مطلب بیا باران را روان دی، نو مونږ بیارو مددګار ناست یو.
په بړې تحصیل د لرې پرته سیمه د تیرا کې تر اوسه پیرې خلک ګیر دي.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکو وایي حکومت ته د رابطې سہولت برابرولو لپاره موبایل کمپنیانې او هڅوي چې په سیمو کې د موبایل سہولت لپاره ټاورې ولګوي.
اوس خو ون منت کیږي 3G 4G هم راغلی دی، نو لہذا مونږ دا درخواست کوو، دا ریکویسټ کوو چې د سنټر کورم ته د اوس ته نیو لګیږي.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. نن په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال له معلوماتو سره سم احتجاج کوونکو ډاکټرانو غوښتل چې د کوټې سیویل هسپتال نه د بلوچستان اعلی وزیر ودانۍ طرف ته لاریون وکړي، خو د کوټې پولیس چارواکو په خبره دوی ته هدایت جاری شوی چې مظاهره کوونکي ډاکټران به ریډ زون ته لتګ نه منې کوي. د ډاکټرانو اتحادیه په خبره له پولیسو سره دا خوډه په پیښه کې تر لسو زیات ډاکټران ملګري ژوبل شوي دي چې په هسپتال نوکه علاج روان دي. د دې سربېره د دوی شاوخوا 50 ملګري ډاکټران پولیسو نیولې دي. دغه ډاکټران د نومبر راهیسې په احتجاج دي او په هسپتالونو کې کاربندیز روان دي. دوی په هسپتالونو کې د سہولتونو غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ دوی د سرکاري هسپتالونو د ممکنه نشکاري مخالفت کوي او د صوبې د صحت په څنګه کې د سیکریټریانو د لری کولو غوښتنه هم لري. د صوبې حکومت وایي چې د دوی جایزې غوښتنه به پوره کوي او د هسپتالونو د نشکاري پلان نه لري، خو ډاکټرانو ته هم پکار ده چې په خپل احتجاج سره ولس نه په تکلیف کې کوي. لسی مینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راته نور معلومات راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د جنوري په 12مه نیټه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لخوا چې کله یو احتجاجي لاریون د کوټې د سیول هسپتال څخه راووته او دغه لاریون د کوټې وینس کم سړک ته راورسېدی، نو د لاریون ځینو برخوالو د اعلی وزیر د ودانۍ په لور د تلو هڅه وکړه چې ناڅاپه د پولیسو او لاریون د برخوال ترمنځ اړخوډه پیل شو. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه په وینا چې پر دې مهال د پولیسو لخوا نه یوازې پر ډاکټرانو تشدد شوی دی، بلکې ډیری نیولې او د ښار و بیلابیلو تاڼو ته انتقال کړي دي. خو د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټ ښار د پولیسو مشر شوکت سبزی وویل چې نیول شوي ډاکټران په ناقانونه توګه ور ریډ زون ته د داخلېدو په هڅه کې وو.
جو لوگ مشتعل تھے زبردستی ریڈ زون جانا چاہ رہے تھے ان کو ہم نے روکا ہے اور ان کو ہم نے صرف اریسٹ کیا ہے.
د کوټ د پولیسو مشر شوکت سبزی وایي چې خلک خشمېدلي وو او ریډ زون ته د تلو هڅه یې کوله. هغه یې نیولې دي او پر دوی تشدد نه دی سوی چې کوم خلک پر امن احتجاج کوي هغو ته پولیس تحفظ ورکړی دی. نوموړي دا هم وویل چې د نیول شوو ډاکټرانو د دیر څخه بیا تر 15 پورې کېدلی سي. په دې اړه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د اطلاعاتو سکتر ډاکټر رحیم بابر و مشالی ډته وویل چې د نیول شوو ډاکټرانو او پیرا میډیک سټاف شمېره د 50 څخه زیاته ده. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادې چیرمن افیز مندوخیل وایي چې د پولیسو سره په اړه خوډب کې د لسو څخه زیات ډاکټران زخمیان شوي دي.
تقریبا راغلي دي 45 کسان چې موږ ته معلوم دي نیول شوي دي، نو نور موږ ته نه دي معلوم. یو لس کسان زموږ زخمیان دي، هغه په ټاما سینټر کې اډمیټ دي، د چا سر ماتې، د چا پښه ماتې دي، نو هغه په الله ګلا کې وسو. نو د هغه بعد موږ کور کمیټې فیصله کوو انشاءالله دغه بدلای.
دغه ډول د لاریون یو بل برخوال ډاکټر عنایت وایي چې د دوی لاریون په امنیت سره روان و چې ناڅاپه پولیسو پر دې باندې برید وکړي.
د دې کمیونټي یو ایجوکیټډ طبقه ډاکټر او پیرامیډیک چې نن یو پر امن احتجاج ولو، لیکن دغه ناروا ګورنمنټ چې کوم بربریت وکړي، کوم لاټي چارج وکړي، شاید ما په خپل ژوند کې تر اوسه پورې نه ویلدلې چې دا په کشمیر کې هم دا رقم لاټي چارج مانه دی لیدلې تر اوسه پورې، چې دوی په کومه طریقه زموږ ډاکټرانو او پیرامیډیکس وول او د ولو بعد چا د سره سوینه رواني، د چا د مخه، د چا د لاسو سره، د چا د پوزو سره ویني رواني، دغه باوجود د دې تر لاسو تر فرونی ول او ګاډین ته غورځول وړلې. بده کې باقاعده زموږ څو کسان به وښه سول د ډنډو سره چې دوی وول، نو هغه هم د ځان سره وړي دي. دغه حالات موږ تر اوسه پورې نه دی معلوم چې موږ ملګری په کوم حالات کې دي.
ورسته و د احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي او میګون صوبای مشر او دریم زیارتوال هم ورغلي، او الته د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دې سم د لاس نیول سوي ډاکټران خوش کړي او د دې غوښتنې دی ومني.
د دوی په مطالباتو کې لویترینه مطالبه دا ده چې پرایویټ دا د اسپیټالونو به پرایویټایزیشن ته نه بیاس، دا و پرایویټ کیږي نه. بل مطالبه د خپل تنخواو کې لکه په نورو صوبو کې د دوی کمی تنخواوي ډاکټران ترول کیږي، زموږ بیسیک تنخواه دی دا غو مطابق مقرر سي. ګر جهان ویني دی و ډاکټر پلاس کې ل کلم ما سیول موبایل ما سیول بل شي نسته. پر داسې خلکو باندې ته تشدد کوي، داسې خلک گرفتار کوي، او د دې موږ مزمت وس وکي او غوښتنه دا کوو چې په نن ورځ دی دا مطالبه د دوی ومنل سي.
بل په لوت د ځوان ډاکټرانو لخوا ویل سوي دي چې ترڅو حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې، تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د روغتیا د سیکرټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د دې څخه لمخه د مشالېډو سره په خبرو کې نوموړي ویلي وو چې حکومت د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې منلې دي، او د ځینو غوښتنو د اوارولو لپاره یوه پارلماني کمیټې هم جوړه کړې ده. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادې دغه کمیټې نه یوازې رد کړې، بلکې د تیرې یوه نیمې میاشتې راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپتالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بند کړي، او د تیرې دوه اونۍ راهیسې د کوټ په سیول اسپتال کې او پی ډیز پر سړک خلاصې کړي دي، او هلته د ناروغانو کتنه پیل کړې وه. د دې ډاکټرانو په وینا چې په سرکاري اسپتالو کې دوایانې نسته او نه هم نورې بنیادي اسانتیاوې وجود لري، لکن حکومت په وار وار دا خبرې رد کړې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د درې مسجد مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او د امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د جرګې یو مشر ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل چې پوس په سیمه کې د امن او قراري په خاطر په 2009 کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم عملیات کړي، خو اوس هم هلته امن نشته. درې مسجد تر دې وړاندې د 2021 کال د ډسمبر په 13 او بیا د جنوري په 3 په ټانک کې جرګه او احتجاج کړی او په سیمه کې د امنیت راوستو غوښتنه تکرار کړې وه. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي او د ځایي ولس او امنیتي سرتیرو خلاف د بریدونو مخنیوي لپاره ورلمخه اقدامات اخیستل شوي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید اورو.
13 ورځ په 11 جنوري د درې ماسیدې مشهرونه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کښې په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په خپله سیمه کښې د هدفي وژنو مخنیوی کولو سره د امن بحالي غوښتنه کړېدو. په دغې برخه کښې د درې ماسیدې جرګې یو مشر ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل
د 2009 نه اپریشن سټارټ شو راینجات، په دغه بنیاد کښې په علاقه کښې من قائم شي چې مخیل د نجات د کوم نه حاصل اول غشتل نه کې د بدامنه نه یا د بیروزګار نه پولیس خو ځانه په بدامنه ټارګټ کیلینګ دای خلک محفوظ نه دای ورته چې وړي کې غونډه واقعیا وشي نو خلک تر چرکیږي په دغ بنیاد باندې کوم رچک شو نو کوم ډیماند وکړ چې اکبر کمانډر د میشته روشي چونکه امن او امان دي موري د ریاست یو او خاص کر پولیس په وزیرستان شه نه ایڈمنیسټریشن شته نه پولیس ته ورته فوج دی په هر ځای باندې فوج یا سکاوټ دی میز د کور کمانډر نه دا مطالبه کوي چې مزید میز امن غوړي امن خو دغه نه ناری وای چې میز امن غوړي خو امن خو په دانه شي ورته چې امن غوړه امن د پورو څه سټ شو که چیرې دغه څه اقدامات وکړي هغه پورې کور کمانډر وغوي ډیر اشه کني یو کوم یو لای عمل کوي
د درې مسجد جرګې یو بل مشر اډوکیټ شرپاو مسجد خبره هم وار وای
میز په وزیرستان شه نه د فوج وینې تی اول غوړي نه د طالبان وینې تی اول غوړي نه د عام عوام وینې تی اول غوړي میز امن غوړي او امن تړلای دی میز د آرمی چیف سره دی او د ډی جی ای سای سره دی او تحریک طالبان سره دی نو دغه واحد یو علاج دی چې هغه مذاکرات ته دغه په حواله باندې میز د دریمه جرګه وا چې په وزیرستان شه یا وړا غونې واقعیا وشي هغه نه بعد په خلک باندې د زینا کو خلک باندې تشدد کیږي نو میز اخر تر څو پورا د ژوند ورته تیروي دا مسجد کو مزید دغه باب ختمول په داس طریقه غوړي چې پاش وینا نشي تیو امن خو پوسه مسجد کوم نه نه دی خارو خو صرف ور سر دادو چې ورته طالبان دي ورته فوج دی چې دغه په میان شه خپل ګډبډ روشي نو په هغه شه میز ټارګټ کیږي نن زنه معلوم لري زه سابو بل مړي میز دا شي چې دا فلم دا ډراما دا جاما ځتی بن کول غوړي
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال په 3 جنوري مشال ریډیو ته ویلي وی چې په سیمه کې د امن حالات په مخشینی وخت ناشدي او په سیمه کې د ترهګرۍ پېښې د مخنیوي د پورا یې هم اقدامات وخستی دي
امن خو ټول غوړي امن مطالبه خو بالکل جایز ده او امن ان شاء الله چې د خلک تعاون وي ان شاء الله امن برتی امن خواهش دواړو طرفي نه ده او امن کافیه ده پورې رغلا ده کچې مخ کې ورزه وزیرستان کې اوس وزیرستان کې ډېر فرق ده او واقعیات هم مخ کیږي نو هغه روکتام ده پورا ان شاء الله دواړو طرفونه ته تعاون چې وي ان شاء الله نور به کې بهتري دي څو پورې د کور کمانډر صاحب وزټ شو هغه از خود دا اعلان کړو چې زو ساوث وزیرستان ته دریم هغه کمیټمنټ ان شاء الله کوزوي دا
د درې مسجد مشرونه په سویلي وزیرستان کې د امن بحالي د پورا بلا جرګه د جنوري راونه میاشتې په 10 تاریخ د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاونډ کې روبالیې دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن سیاستوالو د هغو پیسو د درک معلومولو غوښتنه کړې چې په وینا د قبایلي زبلو لپاره له اعلان شو 100 اربو روپو څخه لا درک دي د دې 300 اربو روپو د ورکېدو مسله لومړی په قومي اسمبلی کې د سیفرون کمیټې له یو راپور څرګنده شوه اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت د دې پیسو درک لګوي او په شفاف ډول دې په قبایلي سیمو کې مصرف کړي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ویلي چې په دې اړه وفاقی حکومت وضاحت غوښتي او کوشش کوي چې ورو کې پیسې پیدا شي بشیر غواخ په دې اړه رپورت جوړ کړي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوال وایي د قبایلي زلو لپاره د تیر کال په اعلان شو 100 اربو روپیو کې 300 اربو روپی ورکې دي چې حکومت یې باید ځواب ووایي د جنوري په 11 شوي بحث کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف له صوبایي حکومت وغوښتل چې له وفاقي حکومت پوښتنه وکړي چې دا پیسې څه شوې د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره له دې وجې کمپاین کړی و چې دوی غوښتل هلته ترقیتي کار وشي د هغه په خبره د پرمختیایي کار د کېدو په ځای حق خوړل شوی دی
د 300 اربو روپۍ چې زمونږ نه پټې کړې شوې بلکې زمونږ په حق باندې ډاکه وشوا دا یو ډاکه ده ځکه چې مونږ ته یو ځل اعلان کړلې او مونږ ته رالې او بیا زمونږ نه د هغه نه واخیستلې شوې کله چې مونږه د زم د پاره تحریک چلاو چې مونږه په خیبر پښتونخوا کې زم کوي بعضي سیاسي قوتونو د هغې مخالفت کوو نن د هغه خلکو اغه خدشات چې کوم وازونه به مونږ تکول چې دا صوبه به مونږ اوخري نن چې مونږ کله په خپل الخو کې ګرځو مونږ ته امده په غورنی کیږي چې تاسو ته مونږ نه وایي چې تاسو سره به دا عمل کیږي
قبایلی سیمی په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی. هغه مهال د مسلم لیگ نون حکومت و. د اعلان شوي پلان تر مخه د لسو کلونو لپاره به هر کال قبایلي سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکول کیږي تر څو دوی د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي سهولتونه ترلاسه کړي. تیره میاشت د پاکستان په پارلمان کې د سرحدي چارو کمیټي یو رپورټ په ډاګه کړی چې د 2021 کال په دغه پیسو کې 43 ارب روپۍ هیڅ حساب معلوم نه دی چې څه شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی نګات اورکزی د جنوري په 11 وویل تر هغې به خاموش نه شي تر څو د دې پیسو درک نوي څرګند شوی.
دا 43 ارب روپۍ یې وخوړې که د چا جیب ته ولاړې دفن سوې که والوتې دا پیسې څه سوې؟ تر دې خو ښه ده چې د فاټا خلک راپاڅي او د جلا صوبې غوښتنه وکړي چې خپل یې وزیر اعلی وي او خپل یې وزیران وي چې لږ تر لږه پوښتنې ترې کولی سي او د پیسو درک یې معلوم وي. 43 ارب روپۍ لږې نه دي. زه به هیچ چا ته پرې نه ږدم، هیڅوک نه بخښم.
د پاکستان حکومت وخت په وخت په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو، پولیس نظام بحالولو، سړکونو برابرولو، ښوونځی ودانولو او د روغتونو رغولو وعدې او اعلانونه کړي دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باس په مهال د اپوزیشن عوامي نېشنل پارټۍ مشر سردار حسین بابک دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې اکثره دغه کارونه د پاکستان پوځ کوي چې هیڅوک ترې د لګښتونو پوښتنه نشي کولی، خو حکومتي غړو دا رد کړه. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران بنګش وویل چې د امنیتي ځواکونو کار او حساب معلوم دی. هغه د 43 ارب روپۍ د غیبېدو په اړه زیاته کړه چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي. دی وایي موږ د خپلو امنیتي ادارو مننه کوو چې موږ سره په قبایلي ضلعو کې کار کوي. د هغوی کار څرګند دی، هیڅ شی له چا پټ نه دي. صوبایي حکومت د دې پیسو په اړه وفاق کې سفران وزارت ته 3 خطونه لیږلي او غوښتنه مو ترې کړې چې موږ ته په دې اړه تفصیل راکړي. زه په ټینګار سره وایم چې 43 ارب روپۍ څه ممپلي نه دي چې څوک یې په جیب کې واچوي او پټ دي شي. دا خو 43 ارب روپۍ دي چې 43 ټکي هم وي په اړه به عمل کوو. کامران بنګش زیاته کړه چې آډیټر جنرل یا عمومي تفتیش کوونکي دفتر سره په رابطه کې دي او غوښتنه یې کړې چې د دې 43 ارب روپۍ حساب دې معلوم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په هغه صوبه کې بارانونو او واورو یو شمېر کسانو ته مجوب لاړولې. د ادارې په خبره زیاتو بارانونو او واورو د ځینو خلکو ودانۍ هم ړنګې کړي، خو دوی په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړي. اخوا د خیبر ضلع د لنډي کوتل، باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې د بارانونو او واورو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي، نو حکومت دې ورسره فوري مرسته وکړي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثره شوو سیمو کې سروې پیل کړي او د حکومتي طریقه کار مطابق په خلکو سره مرسته کوي. تفصیل د فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو سنبالولو ادارې پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي د جنوري په 11 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ټوله صوبه کې د روانو بارانونو او واورو ورېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او 46 پکې جوبل شوي او یوې اندازې مطابق 109 کورونو ته پکې جزوي زیان اوړېدلی او د ځینو پکې چتونه راپرېوتلي. دغه روای په 400 کارک، خیبر او بردیر کې متاثر شوو کسانو ته امدادي سامانونه ورکړي او په زیاتره ځایونو کې واوري لر کولو کار هم روان کړای او د زیانونو سروې به هم پکې کیږي. د خیبر ولسی وګړي وای هلته په باړه، لنډ کوتل او تیرا کې د بارانونو او واورو لامل خلکو کورونه پریوتلي، مرګ ژوبله هم ورته اوړېدلې او لارې او پلونه هم ړنګ شوي او خلک د خوراکي توکو کمښت سره هم مخ دی. دوی وایي په کار ده د خلکو د زیانونو په اړه دې سروې وکړل شي او مرسته دې ورکړل شي. د لنډ کوتل په روخیلو کلی ساجد خان مشال ریډیو ته وایي په کار ده ذمہوار ادارې په وخت ورته معاوضه ورکړي چې خپل ودانۍ پرې ورغوي.
پدغه کمرو چتونه را غورزیدلی پدغه مال مویشی مړه شوی دی مونږ ته بر وخت مادي امداد راکړه ځکه چې مطلب بیا باران را روان دی نو مونږ بیا رو مددگار ناست یو په ټینټ باندې خو مونږ کار نشي مادي مرسته پکار ده چې مونږ خپل کمرو مرمت بیا دوباره وکړو
د باډې شفیق پردای وای هلته هم خلک د بارانونو او وارونه متاثر شوی
خاص کر په اکا خیل او ملدین خیلو کې څو کورونا را پریوتل چې په هغه کې ماشومان او زنانان وفات شولې دا سه خاص انتظامات اوس پورې نه دي شوی د بړې تحصیل د لری پرته سیمه چې کومه وادي تیراد او په هغه کې تر اوسه پیر خلک گیر دي شپږ او پټه اوره شوی دو خلک د کورونا نه نشي وتاي خوراکي ایشیا کمای روغلای دی ډیر دیو تکلیفونه دي امدوره بند دی خو اوس پیر دي صوبایي حکومت یا د ضلعي انتظامیه تر په دې لیر کول او ولو دي هغه لا د پیکج ور کولو خوراکی پیکج لګلو څه خاص انتظامات نه دي شوی
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالی کارونو انچارج نوید خان وای چې حکومت د خپل طریقه کار مطابق د متاثر شو کسانو مرسته پیل کړي
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پی ڈی میں موقعہ باندھے ای سی لنڈی کوتل اشرف الدین سے لنڈی کوتل خیبر اور دورفتہ دا علاقہ لو شلمان کم شلمان وے جٹکڑا دے دا بارانوں نے پورز باندھے اور چکم زین الوی دلی وے پخپل باندھے موقعہ قتل دا جی یقین دہانی ورکڑے دا وہ چاچ کورون الوی دلی کمرے الوی دلی وے وہ ٹھولو لے ٹینٹون ورکڑی دی پی ڈی میں چکم معاوضہ دا چکم تاوان بازار زخاخل کی مڑی یا زخمین شبیہ خوئی سو کم نشی پورا کولے خدا حکومت پاکستان اغا ہمدردی اغا پر بچکونو پروگرام کی گی کمپنسیٹ کی گی با او دا کم کورونا چلوی دری دا من ٹول فیسیلیٹیٹ کی گی انشاءاللہ دو دری روز کی ٹول رپورٹو نا تیاری گی دا غنڈ علاقی اغا
دا خیبر لسی وگڑی وائی پکار دا حل تا خوڑونو سیلاونو نا بچ کے دول پارا پلونا جوڑ کڑل شی او دنور بندو بستی زلو متاثر شو وگڑو پسیر دی ماویزی او مرات ورکڑل شی فرحات شنوارای مشال ری ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
د سوات سیلګریزی سیمه د کالام ځای اوسیدونکو د هوټلونو اتحادیه او امن جرګې د پنجاب په مری کې د واورې لامل د سیلانیانو پر مړینا د افسوس څرګندونه کړې دوی پرون په سوات پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې دوی وویل چې حکومت دې په سوات کې هم د سیلانیانو لپاره ګامونه پورته کړي بلخوا د سوات ضلع انتظامی هوټلو ته هدایت جاری کړي چې له سیلانیانو سره د مرسته وکړي او چې د کومو هوټلونو مالکان د مقرر شوي نرخ نه زیاتې پیسې غواړي دا غوی خلاف په کاروایی کیږي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته وکشه
د کلام ځای مشر او پخوانی ناظم حسن زیب خان چې د هوټل کاروبار سره تعلق لري وایي چې هر کال کلام ته په لکونو خلق سیل ته راځي اوس هم په کلام کې تر شپږ نیم سو نه زیات هوټلو کې په زرګونو سیلانیان دي خو دوی سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوي
د کلام روي خو واوره شي دي پنځه پنځه نیم فوټه واوره شي دي خو زمونږ د کلام عوام میلمه دوست دي او د عوامو سره عوام زمونږ عوام زیات د ټوریزم باندې سره د سیلانیانو سره ډیر مرسته کړې دي ډیر خدمت کړې دي زمونږ د کلام یو سیستم یو جرګه دی هغه جرګې مدې ان شاء الله تعالی د دې مخکیم د عوام د دې قوم د دې خدمت کړي د سیلانیانو او رستم به که اوسم کای موږ ټول یو یو او چې څومره سیلانیان راځي موږ هغه هر وخت ویلکم وایو هر وخت تابعدار یو موږ چې دې ادي سم راشي موږ هغه ازای در رسو مخام در رسو هسپتال در رسو زموږ د کلام قوم ډیر یو حق هم دی میهمان نواز قوم دی
د کلام هوټل اسوسییشن صدر رحمت الدین صدیقی په دغه محل په کلام کې باز هوټل والا چې غیر مقامی خلکو دي نرخونه پورته کړي حکومت دې د هغوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي د کلام هوټل اسوسییشن به د حکومت سره مرستې کوي
پی ڈی ایم یو وارننګ جاری کړی دی چې دا پندرہ نه والا سترہ پوری برفانی دا مونږ دا نن پریس کانفرنس کول مطالبه ویل چې دیس سواد فوری طور باندې دا غځي فیسیلیٹیشن سینٹر ہسپتال دے فال کی روڈوں پر ایمرجنسی بیس بنے لس بلڈوزر ہے کم از کم چو اتروڑ نہ کتا دیات علاقے دے التا اتروڑ روڈ مٹلتان ماؤنٹن روڈ اس پورے بند دا پر او بیا لینگ روڈوں نے چیز سمرا د زای کم خلک چې دی هغه بیماریان یې هغه د شای خوردون هغه روډونه اوس پورې بند دي موږ دا مطالبه کوو چې فوري تور باندې یو کو مقامی سطح باندې پولیس ٹوریزم پولیس سے برتے کڑے شی یو بیرینا والا اتروڑ ماؤڈن پوری فیسیلیٹیشن سینٹر جاگے کی چوبیس گھنٹے ڈاکٹروں موجود ہے ایمرجنسی پولیس موجود ہے بلڈوزر مالتا ولاڈ جس طرح سے ایمرجنسی کے جنوں کا ہینڈل کولے شی
د عمری پیخی وروسته د سوات ضلع انتظامی مشر ڈی سی جنید خان لخوا د جنوری په لسمه نیټه جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه سوات ته تر 3 لک نه زیات سیلانیانو د 8 جنوری نه تر 9 جنوری پورې د واورې لیدو لپاره تک کړی. سیلانیانو لپاره ضلع انتظامی هوټلو ته واضح هدایت جاری کړي چې پکې د هوټلو لپاره د کرایانو او خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړی شوي. دې ترڅنګ د هر قسمه بیړني حالاتو لپاره د ریسکیو ټوریزم پولیس او ضلع انتظامی اهلکار هم تیار دي او وخت په وخت د سړکونو نه واورې لرکولی کیږي. ضلع انتظامی دا هم ویلي چې سیلانیان د مشکل په وخت کې د مقامی پولیسو او د ضلع انتظامی مرستې ترلاسه کولی شي. بلخوا د پنجاب حکومت په مری کې د زیاتو کرایانو په اغستو 13 ورځ 15 هوټلونه تړلي او د هغو په ضد مقدمې درج کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې شوی دی. لن خبرونه لا اسرار عالم مومن.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوان ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ خطو کې ګڼ کسان جوبل شوي. د مشال خبریال وایي نن چې کله د ځوان ډاکټرانو سازمان غړي پر انسکب سړک احتجاج ته راووتل، غوښتل چې تعالی وزیر کورمخ ته د احتجاج لپاره لاړ شي، نو پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ اخ و ډب پیل شو. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشال ورته وویل چې د پولیسو لخوا په مظاهرېچیانو لاټي چارج کې 300 زیات ډاکټران جوبل شوي او شاوخوا 500 پورې ډاکټران نیول شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې مظاهره کوونکو ډاکټرانو تر ټاکل شوي ځای تیری وکړ چې دوی مجبوره شول چې له مخکې تک څخه یې راوګرځوي. د ځوان ډاکټرانو سازمان هسپتالونو ته طبي سهولتونه ورکولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. د درې مسجدو مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې دي د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د امن قایمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. تا جرګه پرون د خبر پښتونخوا پټان کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په کمپاؤنډ کې وشوه. د 13 کال د دسمبر راهیسې دا د درې مسجد مشرانو دریمه جرګه ده. بلکې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال په 3 جنوري مشال ډوته چې د پخوا په نسبت اوس په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په هغه صوبه کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم پرون په یخو پاڼو کې ویلي چې په خیبر، مومندو، سیاسدین او خار بردی رقتآباد او ماسره کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله 6 کسان جوړ شوي هم دي. او د افغانستان د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو دریو افغان جرنلستانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې ولکې طالبان نیولي دي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا ناوخته خپور شوی ویلي د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، دیس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او بې شرطه خوشي کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسراره له مومن درته وړاندې کړل. له روس سره د یوکرین په ختیځ کې پر پوله درامین سشوي کړکیچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په برسلز کې د نیټو په مرکزي دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10 په جنیوا کې د امریکا او روس د خبرو له لومړي پړاو وروسته کیږي. ها د هغه پړاو خبرې به نتیجه پاتې شوي. ملالې بشیر په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ناټو د دیرشو غړي هیوادونو او روسیې استازي به روانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسي چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10 په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته ده چې بې نتیجې پاتې سوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړې چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیړونکي وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزي او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. کڅ هم ویل کیږي چې تمه لږ ده، خو ناټو هیله لري مسکو دوامدار خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپای ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچی مرستیالې وینډی شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللي. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر 8 ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وي، خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ملګرو ملتونو د سخت کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان کله پخوا د یو هیواد لپاره یو ځای 15,000 ډالر نو غوښتي، بلخو امریکا ژمنه کړې چې له بېوزله افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیونه ډالر مرسته وکړي. نور جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2020 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پرو سږ کال په پرتله 2 برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2020 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسېدلو مرستو پرتله 3 برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اولکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووسي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دېخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووېډ-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسېږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د پاسپورت اخستو په خاطر په میاشتو میاشتو انتظار واسي. هغوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د بایومیټریک یا په مشینونو د ګوتو د نښې اخستو او پاسپورت ورکولو بهیر چټک کړل شي. په افغانستان کې تر هغه وروسته د خلکو لخوا د پاسپورت اخستو بهیر ډیر شو چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبانو حکومت نیولو او ډیری خلک بیکاره شو. نور حال له نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو تن اوسیدونکي عبدالصمد مشال راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمیر تر زرو تنه وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پراخوشو نه پر دي او بایومیټریک چې کیږي صرف د اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وه غدا ته بروباره کې یو سخلت ته موږ ته روولي چې یا د ولسوالیو ته موږ ته بایومیټریک روولي چې موږ په غازه کې په ولسوالیو کې خپل بایومیټریک وکاره ولسوالۍ ته د بېلابېله بایومیټریک ویری، یا د داسې وه کې چې دلته مشینونه ډېر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو، وطن داری دا چې وطن کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. آر او رزر څو ور نوی آر او رزر څو ور نوی آر یو طالب چې 15 کس ځون سینه بس ویلی نه بوسی د بل غریب څو کی مسکین څو.
پاسپورت اخستونکو له اړوندو ادارو غوړي چې د ګڼګونی د کمولو لپاره د خزو د پاسپورت اخستلو لپاره جلسه ای وټاکل شي.
د چکله د دوه میاوز څخه د پاسپورتونو مدیریت را بدل شو د زم را زم، خو متاسفانه موږ ته وار او مکان مې سيديږي. دلته یو مهم مسله دا ده چې د زنانو په برخه کې زنانه ډېری موجود دي او دغه لپاره به دي مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځان ته او د نارینه ستونزه ځان ته موجود وي.
بلډوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غواړي او که دوی زیات سلام بایومیټریک کې اسناد کابل ته نشي لګړی. د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یوه کې اوس بیا دوی مرته موږ تغییر نه شروستای نو اسناد بزیوت نر لګای نو موږ هم مامورین یو ځکه چې پوسې ادارې په موږ نه امیره نو کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنلای شي.
په خوست کې کلیوي خو اوس مهال د پاسپورت اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بلوري ته لمخ کې دی ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدوري بوخت دي او په غذایونو کې خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماسخوتن په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نشه پارټۍ د مشرانو سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. د ملاقات وروسته د عوامي نشه ګوند مرکزي سیکرټري میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمي فیصله نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې پیپلز ګوند او عوامي نشه ګوند یو بل سره مرسته او ملاتړ کړی. د نوموړي وینا وه چې دوی په پی ډی ایم کې شامل نه دي، خو په خپل زور ریس ولاړ دي چې دا حکومت د ټګي للارې راوستل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د موجوده حکومت ترانسکورولو په هدف د فروری د 8مې نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی. حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه غوښتنې په بیا بیا رد کړي. تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ خورشید شاه په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماښام په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین په مشرۍ د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو سره ولیدل او د یاد ګوند نه د حکومت په ضد د پیپلز ګوند په اعلان شوی لانګ مارچ کې د ګډون کولو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په خبری کانفرنس کې بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې په لانګ مارچ کې د ګډون په اړه رسمي فیصله به لږ وخت اخلي، خو هغه وویل چې په دې یو نقطه دوی د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو سره یو نظر لري چې دا حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې راغلی دی.
گزشتہ جو آپ سابقہ ریکارڈ دیکھے تو ہم نے ایک دوسرا کا ساتھ دیا بھی ہے.
تیر شوی وختونو کی مونږ د یو بل سره مرسته ملاتړ کړی دی. د پیپلز ګوند سره د تیر اتحادی حکومت په دور کې د اطلسم بدلون د لارې د خپلې صوبې نوم تر لاسه کول، کالاباغ ډیم نه جوړیدل او په این ایف سی ایوارډ کې د صوبې برخه داسې خبرې دي چې نه هیریدونکې دي. مونږ چې په پی ڈی ایم کې وو نو هم مو دا دریض وو او که اوس پکې نه یو نو هم دا دریض لرو چې موجوده حکومت د ټګۍ پیداوار دی او د دې حکومت ختمېدل پکار دی
کې موجوده حکومت دندلی کا پیداوار ہے اور اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے
خدا پاکستان تحریک انصاف لخوا په بیا بیا دا تورونه رد شوی دی چې ګنې دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د ویشتمې پرورۍ نه د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی وو بلې خواته په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو ګوندونو د مارچ د درشتمې نیټې نه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کړی دی دا چې د حزبي اختلاف ګوندونه به د حکومت په رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او څېړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل که د حزبي اختلاف ټول ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد یوه تګلاره جوړه کړي نو په موجوده حالاتو کې قوي امکان دی چې موجوده حکومت ختم شي او په هیواد کې نوي انتخابات ترسره شي
زمان داده داره که طول و ملکی چه کم سیاسی گوندونه دی که آقای پخپلو که متحد دی و آقای طول دی حکومت نصر پلاس دی و آقای غواری چه دی حکومت دورانیه دی وقت نمخ که ختم شی و دی وقت نمخ که دی طول تاکنی وشی زمان داده داره که چه دی سیاسی جماعتونه پخپلو که متحد شی پا یو نکته بانی دی دی کامیابه دی زیاد امکانات دی
د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت په ضد په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د هیواد د خراب اقتصادي صورتحال په لړ کې د حکومت د ناکامۍ بیانیه په بیا بیا ولسته وړاندې کوي او په انتخاباتو کې د ټګۍ ترڅنګ په دې اساس هم د نوي عام انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومتي چارواکي وایي موجوده حکومت د هیواد معیشت په خلور روان کړی دی او د پاکستان د بد اقتصادي صورتحال ذمہوار پخوانی حکومتونه دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منځنۍ کورمی اوسیدونکو وای حکومت ته د رابطې سہولت برابرولو لپاره موبایل کمپنیان نو هڅوي چې په سیمو کې د موبایل ستنې ولګوي تیر کال په یاد سیمه کې موبایل کمپنیانو د ستنو په لګولو کار پیل کړو خو وسلوالو مزدورانو تختول چې ورسره د ټاورو لګولو کار ودرېدو ځایي اوسیدونکو وای په رابطې کولو کې لستونزو سره مخامخ دي نو حکومت ته دا ستونزه ورته هواره کړي د سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلی یو استازي وای کوشش یې دی چې د موبایل کمپنیانو اندېښنې په لرې کولو سره یو ځل بیا هغوی په سیمه کې ستنې لګولو ته وهڅوي تفصیل طارق اورکزی راکوي
د منځنۍ کورمې مدني فعالانو د نهې په ورځ له حکومت غوښتنه کړې چې د رابطې سهولت وربرابرولو لپاره هغه هلته د موبایل ستنې دي ولګول شي د میر باغ پټان عبدالخالق مشال لډیو د وای په کوزا او بره کورمه کې انټرنیټ او د رابطې سهولتونه شته خو د یاد علاقې اوسیدونکي هیڅ دا ذریعه نه لري ولې چې هغه هلته د موبایل ټاورې نه دي لګېدلې پټان عبدالخالق زیاتوي که څه هم د یو خاص موبایل کمپنیانو سیګنل ورته راځي خو هغه هم تر محدود ځایونو پرېدي چې د رابطې مسله نه حل کوي
نو ګټه یو ایمرجنسی روغلا یو مته چوت ته جواب کې نه غته به تخو مخه د غره سار ته خېږي الته به ایتو مطلب ده په مشکل سر باغ نه ملو شي او باز خدس علاقې دي تلته نه د غرونو په سار کې کور کې نو په کلو کې کور کې کا دا غټه اور لګونی باندې غور زر زر شروع شي او دغه علاقو دوه پاره د ټوري ولګيږي نو مو امید ده چې کوم څه سیګنل مسالات دي د خلکو دوی بل صدر به تو کوم مسالات دي دا به ان شاء الله حل شي
د سدي محمد کمال وای مخ کې به دا ورته ویل کې دل چې پتري جی او فورجی انټرنیټ د بندیز لکبله موبایل کمپنیان خپل خدمتونه وړاندې کولو ته تیاری گینه ولې چې تاوان دی ورته خو وو چې هغه بندیزونه اوچت شو نو په کومه خبره دیور نه محروم ساتل شي
هغه به دا خبره کوله چې مطلب فاټه کې تری جی فور جی ستانه نه دا مونږ ته نقصان دی او لبې نه خبر دي شي تا اوس خو ون من کیږي تری جی فور جی هم راغلي دي نو لہذا مونږ دا درخواست کوو دا ریکوست کوو چې دا سنټر کورم ته د وستنی ولګيږي
بلخوا د صوبای سیملی ممبر محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وای تیر کال د جون په میاشت کې ځای خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره هغل ته موبایل ستنې پر لګولو کار پیل شوی و خو مزدورانو د تختولو په خاطر رامنځته کېدو پس دا هر څه وځنډېدل چې لا تر اوسه بیا نه دي بحال شوي محمد ریاض بنگش زیاتوي له پوځي چارواکو سره پر دغه لګیا دی چې د موبایل کمپنیو امنیتي اندېښنې ختمې کړي او یو ځل بیا حقوی حغلتا ستنی لگولو تا و حسوی
سده دی کم مزدرانو انجینیرانو
هغه اغوا شوي و بیا یو کس دوه پکې مړه شوي و. نو د هغه په وجه کومې کمپنۍ وې هغوی دې ځای نه لاړ وو. کوم د علاقې مسره بریګیډیر صاحب کمانډنټ صاحب د هغوی په کوششونو سره او دیمو هلو ځلو سره انشاءالله هغه به هم الله پاک شروعات پوکی او انشاءالله دی کې به مو کامیاب شو.
په منځنی کورما کې تیر کال پر 28 جون له درنیو شګیو د موبایل ستنو لګونکي شپږ مزدوران طالبان وسلوالو تختولی ول. که څه هم هغه ته پوځي عملیات ترشول او امنیتي ځواکونو پنځه مزدوران د وسلوالو له بنده هم را خوشی کړل، خو بیا هم موبایل کمپنیو ستنو پر لګولو خپل کار بند کړی دی. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودھری وایي چې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وشوه چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ملک ته واپس راوستلو لپاره به لاهور های کورټ ته ورځي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې رسنو ته وویل چې لاهور های کورټ ته به وایي چې اپوزیشن لیډر شهباز شریف ته د امر وکړي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي، ځکه چې هغه یې ضمانت کړی و. خو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی اختیار ولي وایي نواز شریف یوازې د علاج لپاره لندن ته تللی او پلان لري چې بیرته پاکستان ته راشي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې فیصله وکړه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف پر ضد به لاهور های کورټ ته ځي، ځکه چې نوموړي د خپل ورور او پخواني وزیر اعظم محمد نواز شریف ضمانت اخیستی و چې په لندن کې د علاج وروسته به بیرته پاکستان ته راځي، خو د 12 میاشتو تیرېدو باوجود واپس رانغه. د کابینې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری اووی نواز شریف ته و ارب روپو په ضمانت د محمد شهباز شریف په خلفیه بیان ورکولو باندې علاج لپاره لندن ته پریښودل شوی، خو هغه په داسې کولو حکومت او عدالت سره دوکه کړي. نو حکومت به عدالت ته وایي چې شهباز شریف ته حکم ورکړي چې نواز شریف بیرته پاکستان ته راولي، ګنی دې دې هم ناهله وګرځول شي. د نوموړي په خبره کې شهباز شریف د خپل خلفیه بیان نه سرغړونه کوي، نو دا د آرټیکل 3 خلاف ورزی ده او د دې تر لاندې ورته سزا ورکول پکار ده.
کابینه نے آج اهم فیصله میں شہباز شریف صاحب کے خلاف
دی وی کابینی نند شہباز شریف پر ضد لاہور ہائی کورٹ ته د تګ یو اهم فیصله کړي. شہباز شریف چې کومه معاملې ده هغه دا ده چې نواز شریف د حکومت سره خخ کار دوکه کړي، او دا نن وزیر اعظم عمران خان هم ویلي، او دا هغه چې هلته کومې هلې ځلې په نظر راځي هغه د پاکستان پر ریاست او په قانون پسې خندا کوي. تدې نه سربېره هیڅ نه دي.
ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
مشال ریڈیو چې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ اختیار ولی خان نه د حکومت په دې دریض و پختل، نو هغه اووی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یوازې د علاج په غرض لندن ته تللی او هغه اوس پلان لري چې پاکستان ته راستون شي.
د کوټ چې کوم آرډر وو نو هغه هم دا وو چې د خپل علاج مکمل شي واپس راځي، علاج مکمل شي هغه راشي. اوس نواز شریف خپله د راتلو چې کله نه آوازه راغلی ده اوس دې قوم ته دا باور ورکوي چې که نواز شریف دې ملک ته راځي نو دا هغه خپله را نغې موږ را وغوښتو دی دا کریډیټ اخلي.
مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم نو پوښتل، نو هغه وویل چې نواز شریف د عدالت په حکم تللی دی او یوازې عدالت کولی شي چې هغه ته د بیرته راستنېدو حکم ورکړي.
دا خو صوبایي حکومت کړی او وفاق چې دی هغې سره متفق شوی په دې کې نیب والا نازو په هغه وخت کې په کیبینټ کې. نو په دې حالاتو کې چې دی حکومت سیاسي بیان بازی کوي.
د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې د کال 2013 د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور کې د وزیر اعظم څوکۍ لپاره ناحل وګرځوو، او نیب ته یې حکم ورکړو چې د نواز شریف پر ضد مقدمه پیل کړي. له دې وروسته اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 د بند او د جرمانې سزا واوروله، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کال 2019 کې د نومبر په 19 نیټه په ضمانت د علاج لپاره لندن ته لاړو چې تر دې دمه په لندن کې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې میشت مال لرونکي کوچیان په دغه ولایت کې د مالونو د سړځایونو لنیشوالي او لوګدې وچکالۍ له امله شکایت کوي. دوی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې ډېر سړځایونه د زورواکو له لورې خصب شوي دي. بلخوا د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د کوچیانو د مالونو سړځایونو دا مسله هواره کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان ده او مې مستا خو وږی دي. نه مال جایسته نه د څاروایه څر جایسته بس دا ټاپو کې پراته یو اغواله باندې د خلکو واله سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سین غاله سره پراته یو. نه الله یې لته.
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه را نواسي. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خاردارې تېر زموږ مالونه را ایسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې سړځایونه وو هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,030 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دی تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه را وګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترڼا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا ل اسرار المؤمن نوور.
کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوانو ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې ګڼ کسان جوبل شوي. د بشر اړیکو خبریال وایي نن چې کله د ځوان ډاکټرانو سازمان غړي پر انسکب سړک احتجاج ته راووتل غوښتل چې د اعلی وزیر کور مخې ته د احتجاج لپاره لاړ شي نو پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اخوډه پیل شو. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشال اډو ته وویل چې د پولیسو لخوا په مظاهرچیانو لاټي چارج کې 300 زیات ډاکټران جوبل شوي او شاوخوا 50 گرفتار کړل شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې مظاهره کوونکو ډاکټرانو ته ټاکل شوي ځای تیری وکړ چې دوی مجبوره شول چې له مخکې تګ څخه یې راوګرځوي. ځوان ډاکټرانو سازمان هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت څخه غوښتي چې دوی په سیمه کې د هدفي وجنو مخنیوی وکړي او د امن قایمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. دا جرګه پرون د خبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزستان د ډیپټي کمشنر په کمپاؤنډ کې وشوه. بلخوا د جنوبي وزستان د ډیپټي کمشنر خالد اقبال په 3 جنوري مشال ډوته وویل چې د پخوا په نسبت اوس په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي او د نور ښه کېدو لپاره یې د ګامونه پورته کړي. د خبر پخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی می وای چې په هغه صوبه کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله لږ تر لږه اتلس کسان مړ شوي. پی ډی می پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په خیبر، مومندو، چرسدین او خان بردیر، پټآباد او مانسهره کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي. اهم دي په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د پیښو تر ثبتېدو وروسته په هغه هیواد کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 2004 یا پیخی سب شوی کومی چې د 2020 کال د سپتمبر له 28 می وروسته په لومړي ځل یو شواروس کې دومره زیاتې د کورونا پیخی دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومت پانی د جنوري پر 12 دغه معلومات ورکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.